بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم او اوریدونکو د دې خبرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بکرې د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پنامه چې بخون که او مهربان دی او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے، چاته به دروغ جن وایاست او څوک به وژنی. او هغه بلارې ډلې وویل چې زمونږ زړونه په غفلت کې نغښتی دي، یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي، بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلی دي، نو ډیر لږ کسان پکې ایمان راوړي.
د لوی او بخون کې خدای په سپېڅلې نامه د تیرن رادیو قدر منوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د شنبې ورځ ده، 1404 لمریز کال د وری د میاشتې نهمه، د 1446 هجري قمري کال د روژې د مبارکې میاشتې 28، او د 2015 زیږدیز کال د مارچ د میاشتې 9 نیټه ده. زه امان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم. سو د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به د قدس ورځ د بشریت لپاره د امام خمینی رحمت الله علیه پروژه او د صهیونیزم د جنایتکار ډلې پر وړاندې د نړۍ د آزادو خلکو د یووالي فرصت دی تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم ستاسو په خپلو لیکونو، غږیزو پیغامونو باندې مشتمله د هر کله راشه پروګرام ته غوږ شئ، او په پای کې به هم روژه د خدای میلمستیا پروګرام تاسو ته خپور شي، چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته رسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ. اوس په تهران کې د سهار 6 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د صهیونیستي رژیم د جنایتونو پر وړاندې د بشري حقونو د مدافعانو پر چوپتیا د ایران نیوکه، د دښمن ناسم اقدام په مقابل کې د ایران مناسب ځواب ورکول، له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو لپاره چمتووالی، او په پاکستان کې پر غزې د صهیونیستي رژیم د تیریو غندنه. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ویلي د صهیونیستانو ملاتړي باید د صهیونیستي ترهګر رژیم د جنایتونو حساب ورکوونکي وي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان پرون په تهران کې د قدس د ورځې په لاریون کې د قدس د نیوګر رژیم د جنایتونو پر وړاندې د بشري حقونو د مدافعانو او سیاستوالو پر چوپتیا په نیوکې سره وویل، د صهیونیستي رژیم د چلند ماهیت او هغوی چې د دغه جنایتکار رژیم ملاتړ کوي له جنایت او وحشت او د بشري اصولو خلاف ورزي پرته بل څه نه دی. پزشکیان زیاته کړه، باید له هغه نړۍ څخه چې سیاستوالې د بشري حقونو د دفاع ادعا کوي پوښتنه وشي چې د هغو بې ګناه او بې دفاع ښځو او ماشومانو چې صهیونیستي رژیم د معاصرې نړۍ له ساینس او ټکنالوژۍ څخه په اسانۍ او په غیر اخلاقي استفادې سره پر هغوی باندې بمونه غورځوي او د اور په لمبو کې سوځوي او تر خاورو لاندې ښخوي څه ګناه یې کړې ده. د ایران اسلامي جمهوریت ولسمشر څرګنده کړه، د صهیونیستي رژیم جنایتکارانه چلند له تصور څخه بهر او د نه منلو وړ دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس رقچی هم د قدس د ورځې په لاریون کې د خلکو پراخ شتون د ایران د اسلامي جمهوریت د قدرت تر ټولو ستره سرچینه وبلله، او ویویل د سږ کال په لاریون کې د ایران د ولس پراخ حضور د قدس او د فلسطین له ارمان څخه د ټینګ ملاتړ نښه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه د امریکا د ولسمشر لیک ته د ایران د غبرګون په اړه وویل، هیڅ حکومت نشي کولی د ایران له ولس سره د ګواښ په ژبه خبرې وکړي. د ایران اسلامي شورا مشر د فلسطین د بې دفاع خلکو په وژلو کې د صهیونیستانو جنایتونو ته په اشاري سره وویل، په حقیقت کې صهیونیستي رژیم د جنایتکار امریکا د وژلو ماشین دی. د ایران اسلامي شورا مشر محمد باقر قالیباف وویل، د سلطې نظام
پر بشری ټولنې په ظلم سره خپل حیات ته دوام ورکوي او فلسطین د استکباري نظام پر وړاندې د نړیوالې ټولنې ویښ وجدان دی. د اسلامي شورا مشر په دې خبرې سره چې له سینوسټي رژیم سره د امریکا اړیکې مشارکتي توافقي ملاتړي او هماهنګي دي وویل د انګلستان او اسرائیلو اړیکې هم د پلار او زوی اړیکې دي. قالیباف څرګنده کړه د امریکا مشران نه یوازې د ایران پوځي توان له پامه غورځوي بلکې له مذاکرې څخه د دوی موخه د اسلامي جمهوریت بې وسلې کول دي، خو د دښمن د غوښتنې د پوره کولو لپاره خبرې اترې د جګړې مقدمه ده او هیڅ ملت دا ډول غوښتنه نه مني. د ایران پارلمان مشر وویل اسلامي ایران د ولس په ملاتړ د زړور رهبر او د دفاعي قدرت د مؤمنو انقلابي شهامت غوښتونکو تجربه کارو وسلوالو ځواکونو او حوصلې لرونکو بسیج ځواکونو په ملاتړ سره په میدان کې ولاړ دي او له هیڅ ګواښ څخه نه ویریږي. د ایران اسلامي شورا مشر امریکا او متحدینو ته یې په خبرداری سره وویل که اسلامي ایران تهدید کړی نو بیا به د باروتو د ذخیرې په څیر به په سیمه کې د امریکا متحدین او د امریکا اډې خوندي نه وي. د ایران دفاع وزیر د دښمنانو په مقابل کې د مقاومت جبهې نهایي بریا باندې په ټینګار سره وویل که د ایران د اسلامي جمهوریت په خلاف دښمنان یو ناوړه عمل وکړي نو مناسب ځواب به ترلاسه کړي. د ایران د دفاع او د وسلوالو ځواکونو د ملاتړ وزیر جنرال عزیز نصیرزاده د جمعې په ورځ د قدس د نړیوالې ورځې په مناسبت له المایدین ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې ټینګار وکړ ایران به هیڅکله د امریکا ګواښونو او فشارونو ته تسلیم نشي. د ایران دفاع وزیر دې ته په اشارې سره چې د ایران ملت او مسلمان ملتونه د فلسطین د ولس تر څنګ ولاړ دي زیاته کړه د مقاومت د لیکې پای یقینا بریا ده او د فلسطین مقاومت هرومرو بریالی کیږي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی اعلان کړی چې د افغان طبیعت لرونکو د بیرته ستنېدو لپاره ټول چمتووالی بشپړ شوی دی. هغه ویلي چې د کډوالو د جبري ستنېدو د بهیر په اړه کور په کور معلومات ورکړل شوي. محسن نقوی د افغان کډوالو د جبري ستنېدو په برخه کې د ترسره شوي اقداماتو ارزونه کړې او ویلي چې دغه بهیر به د فدرالي او دولتي ادارو په پوره همکارۍ سره عملي شي. د راپور له مخې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر د اخراج په بهیر کې له کډوالو سره د دوستانه چلند پر اهمیت ټینګار کړی. نوموړي د دې بهیر د شفافیت لپاره د څارنې د کمیټې د جوړولو اعلان هم کړی. په دې غونډه کې نورو پاکستاني چارواکو هم د دې بهیر د عملي کولو لپاره پر دوامدار همغږۍ او اړیکو ټینګار کړی دی. د پاکستان د حکومت لخوا له اسلام آباد او راولپنډي څخه د افغان کډوالو د داوطلبانه وتلو لپاره ټاکل شوی ضرب الاجل به په دوو ورځو کې بشپړ شي. د پاکستان خلکو د قدس د نړیوالې ورځې په مظاهرو کې په پراخ حضور سره پر غزې د سینوسټي رژیم تیری او د فلسطینیانو په نسل وژنې کې د امریکا او اروپا ملګرتیا وغندله. د پاکستان روژه لرونکو مسلمانانو د قدس د نړیوالې ورځې په لاریون کې د جمعې له لمانځه وروسته په لویو او وړو ښارونو کې د ملي وحدت او یووالي په ښودلو سره د سینوسټي رژیم او امریکا په خلاف شعارونه ورکړل. د وحدت مسلمین ګوند، د امت مصطفی، بیداری غورزنګ، جماعت اسلامی ګوند، تحریک اسلامی ګوند، د شیعه علماو شورا، په بلتستان کې د راهیان نور د زورانو ټولنه او د فلسطین د ملاتړ بنسټ د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د قدس د نړیوالې ورځې د شاندارو مراسمو له مهمو تنظیم کوونکو څخه دي. د لبنان د حزب الله عمومي منشي د قدس نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي اسرائیلي رژیم د فلسطین د اشغال په 15 کلونو کې نه دی توانېدلی چې د فلسطینیانو هویت له منځه یوسي. د لبنان د حزب الله عمومي منشي شیخ نعیم قاسم زیاته کړه د الاقصی طوفان په نړۍ کې د فلسطین مسله څرګنده کړه او داسې حقیقت یې ښکاره کړ چې هیڅوک نشي کولی هغه له منځه یوسي. د لبنان د حزب الله عمومي منشي په دې خبرې سره چې د الاقصی طوفان عملیاتو د اسرائیلو جنایتکارانه اقدامات په ډاګه کړل وویل صهیونیستي رژیم په هویتي بحران کې دی او د نیواک په دوام سره نشي کولی خپل شتون ثابت کړي. شیخ نعیم قاسم دې ته په اشارې سره چې امریکایان د فلسطینیانو د بې ځای کولو او د لبنان، سوریې، مصر او اردن د ځمکو د اشغالولو په لټه کې دي ټینګار وکړ چې دغه پروژه به د مقاومت په قربانیو سره له ناکامۍ سره مخامخ او نړۍ ته به د امریکا خبیث ماهیت ثابت شي. طالبان د حزب الله او منشي همدارنګ د دې په بیان سره چې د مقاومت محور د ایران د اسلامي جمهوریت د مانوي او سیاسي ملاتړ احسان مند دی. اسرائیل هیڅ کله نشي کولای د لبنان د مقاومت مخه ونیسي. په همدې حال کې شیخ نعیم قاسم ټینګار وکړ د لبنان حکومت باید د اسیرانو د ازادۍ او خلاصون د موافقې په اجرا کې خپل رول او مسؤلیت ادا کړي. د خبرونو پای. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
دوستانو تاسو ته بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې ده د قدس ورځ د بشریت لپاره د امام خمیني رحمت الله علیه پروژه او د سیونیزم د جنایتکار ډلې پر وړاندې د نړۍ د آزادو خلکو د یووالي فرصت دی. په تهران کې د فلسطین د اسلامي جهاد غورزنګ استازي وویل د قدس ورځ د یووالي د رامنځته کولو فرصت دی. په دې ورځ اسلامي امت د فلسطین د مسلې په اړه له خدای سره خپل تړون تازه کوي. د قدس ورځ په سیمه کې اسلامي مقاومت متحد او پیاوړی کړی دی. د مقاومت ټولې څانګې سنی او شیعه دواړه د پایلې ته رسیدلې چې د قدس شریف د ژغورنې او د فلسطین د ازادۍ یوازنۍ لاره له قدس څخه ملاتړ کول او د اشغال شوي فلسطین د غاصبینو پر وړاندې مقاومت کول دي چې عملا دلته راغلی او اشغال یې کړی دی. د قدس نړیواله ورځ د امریکا او سیونیستي رژیم د ټولو شرارتونو د افشا کولو ورځ ده او په دې ورځ د دیني او ارزښتونو بیرغ پورته کیږي او د ظلم بیرغ راټولیږي. د ځینو په ظاهره اسلامي هیوادونو مشران د فلسطین او د فلسطین د مسلې په اړه بې تفاوته دي او په خپلې چوپتیا سره د سهیونستي ظالم غاصب او نیوګر رژیم ملاتړ کوي. په داسې حال کې چې د امام خمیني رحمت الله علیه په وینا که مسلمانان سره متحد شي او هر مسلمان یو سطل اوبه توی کړي ټول صهیونیستي رژیم به اوبه یوسي او دا رژیم به په اوبو کې ډوب شي. د قدس نړیواله ورځ د مسلمانانو د یووالي د ښودلو لپاره یو فرصت دی. څو نړۍ ته وښیي چې دوی به د ظلم او تیری په وړاندې ودرېږي. له دې سره سږکال چې د ایران د اسلامي انقلاب تر سیورو لاندې د قدس د ورځې شپږ څلوېښتم کال دی، د الاقصی طوفان عملیاتو په غزه کې د اوربند د موافقې د فلسطینیانو د جبري کډه کولو په اړه د ټرمپ د وړاندیز او په غزه کې د نسل وژنې د ملاتړو هیوادونو پر وړاندې په امریکا او د اروپا په مختلفو هیوادونو کې د محصلینو پاڅون ته په پام سره ځانګړی اهمیت لري. په دې لړ کې په تهران کې د فلسطین د اسلامي جهاد غورزنګ استازي ناصر ابو شریف د ایران له مهر خبري اژن سره په مرکه کې پر مهمو ټکو خبرې کړې چې په لاندې ډول دي. ناصر ابو شریف د دې مرکې په پیل کې ویلي بېله شکه چې د قدس نړیواله ورځ سږکال د سیمې او نړۍ د پیچلو حالاتو د سیونیستي رژیم د حملو او واک ته د ټرمپ د بیا رسېدو له امله ځانګړی ارزښت لري. هغه زیاته کړه د ټرمپ د واک ته رسېدو سره موږ د نړیوال نظم شاهدان نه یو، بلکې له یو ډول زور ویلو او نړیوال جنجال سره مخ یو. موږ د یو ستر ټکان شاهدان یو چې ټول نړیوال قوانین او تړونونه یې له منځه وړي. موږ د هغه صهیونیستي پروژو شاهدان یو چې د امریکا له خوا یې ملاتړ کیږي. دغه په وینا سږکال د قدس ورځ د فلسطین د محور په شاوخوا کې د ټولو هڅو د متحد کولو فرصت دی. تګلارې باید د قدس په لور واړول شي. د ټرمپ د زور ویلو پر وړاندې باید اسلامي ځواک رامنځته شي. ټرمپ فکر کوي چې هغه د نړۍ خدای دی او ځان د ځمکې خدای او ستر ځواک ګڼي. همدارنګه له ټرمپ سره هممهاله یوه فاشیست ترهګره ډله واک ته رسېدلې ده او موږ د عربي رژیمونو د ګډوډۍ شاهدان یو چې ځینې یې نه یوازې خوار او ذلیل بلکې د فلسطین مسلې په تړاو خاینان دي. د سیاسي تبصرې پای. دوستان بیا هم تاسو را بولو در نورزی البته تاسو خبرونه واوریدله د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم موږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ زموږ نور پروګرامونه هم تاسو پرله پسې نشیږي چې د هر کله راشو پروګرام به واورئ په پای کې به هم روژه د خدای میلمستیا پروګرام تاسو ته خپور شي او له دې سره به موږ هم له تاسو څخه اجازه وغواړو د الله په امان
کلا
راشا
چه روژه راشی اختر ته انتظار ده چه روژه راشی اختر ته انتظار ده د جانان یو خوږ نظر ته انتظار ده د تهران رادیو د هر کلا راشه د پروګرام قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم یو ځل بیا راغلیو ستاسو په خپلو لیکنو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروگرام سره ملګرو په نننی هر کله راشه کې زه عبدالماجد دورانه لخپل خوږ ملګری
علي اصغر عابدي
سره ستاسو په خدمت کیو. خا عابدي صاحب بسم الله کستا خو غاړم ان خط اخکاری داسې لکه چې زکام وهلې ښا
یو څنګه سب زه هم ګرانو مینوال ته لمنی ډک سلام نو وایم او غواړم چې په پروگرام کې د شاملې دوه لپاره درته در کل راشه دا واتساپ دا گروپ نمبر اعلان کرم نو ملگرو زانو سر ویلی که او گیله بامز ما سنه که روژه دا یو سب
او نو گزاره
بکو زیر زیر باشکارو سپر سپر اتا نیوی یو نیوی شپر نیوی چلور شپیتا شپر پینزوس در شپیتا پشتو نه نیوی تیاهو دات کامو ایمیل ادرسه او ایران ریڈیو دات ایار سلش پیس از مجده وی پانی درکتی او یو بل وی پانم درو parstoday.ir/ps اتمن دغه وی پان ته ورسه ملګرو دی کی شاشه سیاسی غیر سیاسی فرهنګی تپریهی ادبی کلتوری سچ ساس زروړ ډول ډول مطالب پکښ شته نو مجید صاحب زوم دینه مخکې چې لاړ شو د پیغامونو په لور دمه وکړو که
دمه به ځکه کوو چې ته به غاړه تازه کړې او به خو نشې څکې که نه روژه ده او ته به لږه غاړه تازه کړې او موږ به هم سا واخلو ملګري به یو لنډه شان موسیقي به واوري ملګرو یو ځل بیا مو هر کلی کوو هم ستاسو په خپل هر کله راشه پروګرام کې خو مخکې له دې چې ستاسو لیکنې راواخلو یادونه کوو چې نن د رمضان المبارک وروستۍ جمعه ده او لکه څنګه چې خبر یې د ایران د اسلامي جمهوریت بنسټګر ارواښاد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د روژې آخري جمعه له قدس شریف څخه د ملاتړ په موخه د قدس نړیواله ورځ اعلان کړې وه. دغه ورځ د هر کال د رمضان په وروستۍ جمعه د ایران په ټولو ښارونو او سیمو کې او همداشان د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې لمانځل کیږي او مسلمانان او حتی غیر مسلمه خلک هم د فلسطین قدس شریف او مسجد الاقصی په ملاتړ کې سړکونو ته راوځي او د نیواګر صهیونیستي رژیم لخوا د مسلمانانو د ړومبې قبلې په نیواک باندې خپل اعتراض سرګندوی.
ډیر مننه مجید صاحب دا خو مشه معلومات وړاندې کړ. دغه ورځې په هیله یو چې د مسلمانانو دغه مقدس ځای یعنی لومړی قبله د جنایتکار اسرائیل لاسخه خلاص ان شاء الله
ان شاء الله
اوس په ملګر لیکن تراسو کدی خوشوي
بالکل
فضل غنی لونی صاحب یو لیکنه را سوالی ده ټول ته اول خو سلامونه ویلی دي او بیا د ډاکټر خالق زیار صاحب یو شایسته غزل را ډالی کړی دی چې وای دی روغو رالا راوست ارمان د لیوانو یه خدای پا دی شار وکره باران
د لیوانو دیر
خواه پچری گریوانونو لگی دی پابندی دا گران سوی پا دی کلی که گزران د لیوانو دا نور خانان خود طول دی خدای هوشیارو لور کری بس دغه یو غنی و پکش خان د
لیوانو دیر الا
ایت څه پریک مزاج د موسم سل زل برهم سی سیمی ویله
بالکل ایت څه پریک
مزاج د موسم سل زل برهم سی کوړی نت نو څه وړی سیلی طوفان د لیوانو
سره سین نسب یو سیلی طوفان
اوس هم په بیابان زی به خطر قافلیه اوس هم ستلا ډیر ستوري په اسمان د لیوانو اوس ګوره چې دا شار په بل اوړي او کنه دغه دراور سیده کاروان د لیوانو د زیار ماته معلوم دی شپهوش دی شسمدم دی خبرې کوي هسی بس پشان
د لیوانو نو ډیر مننه خبرې کوي هسی بس پشان د لیوانو ډیر زبردست غزل مو انتخاب کړی دی غنی خان وروره مننه او رښتیا د ټولو په استازیتوب دی سلامونو ته په ډیره مینه وایم چې وعلیکم السلام عبیدی صاحب د پاکستان له ښایسته سوات سیمینا ګران نعیم الله فراز ورور هم یو خوندور غزل سره په هر کله راشه کې برخه اخیستې ده او د ولی الله غرور صاحب غزل یې را لېږلې دی وایي چې خامخا راته د اختر په خوښا ورځو کې خپور کړی
په سرو سترګو نعیم الله جان وروره دا دی بس وړوکی اختر خو هم د خیر سره په رانږدې کېدو دی او هم دا اوس به یې درته خپور کړو چې ته خوابدی نسه نو انډواله ژرنده که د پلار ده خو په وار ده د شعر ویلو وار اوس ستا دی
نو بس چې داسې شوه بیا خو ورته غوږ شې د خیره وایي هله د مینې شور وړیا وویشه هله د مینې شور وړیا وویشه د نفرت ما تکړه چوپتیا وویشه په سرابونو پسې منډې وهم د زلفو سیوري ته بیدیا وویشه میم محبت او نون نکاح پکار ده ما سره دواړه په ملتیا وویشه ستا د ښایست په ویش کې نوم خبر تا لیلام کړی حسن بیا وویشه او د فرعونی خدایه بیړۍ تباه کړه خدایه په څو لارو دریا وویشه صحیح ده زه به ملامت یم خو ما سره سترګو کې حیا وویشه ته وسیله شه خدای روزی ورکوي په خوار غریب خپله دنیا وویشه د دروغجن غرور پر بام ولاړه رښتیا وړیا وړیا رښتیا وویشه
ډیر اله فراس یار از مای خو دغه بند بیخی ډیر خوش سو چې وای می محبت او نون نکاح پکار
او که نزه که ما دو زله وې
کار دا خو شش دی نو بس الله دې خیر وکړي ملګرو راځي ولند شان د مو کړو کدي خوش وي
بالکل نو را به شو لې ولند د می ورسته
قدرمن اوریدونکو یو ځل بیا مو هرکلی کو په خپل خبرونه کې مجید صاحب زموږ یو ملګری دی چې شش کلی لیکونه زموږ سره شریکوي خو خپل نوم له بده مرغه
او کنه دا تیر پروګرام کې موږ ترې غوښتي و چې یاره نوم درالیګا نو خیر
مطلب خیر شه مطلب شریک کړی دی لیکلی دی چې پام چې سیاست او دین سره جلا نه کړی گنی تباه کیږي.
ښه ډېر ښه.
لیکي چې امام ابو حامد غزالی ویلی دی سلطنت او دین غبرګولی دی، دین اصل دی او سلطان د هغه ساتونکی دی، نو هر هغه شی چې بنسټ اصل ونه لري له منځه ځي او هر هغه څه چې ساتونکي ونه لري ضایع
کیږي. که نه ډیره ګل خبره یې کړې ده بدی صاحب، زما په خیال چې خپل نظر یې هم په بیا ورکړی دی دغه ځای لاندې. ښه څه وایي؟
ښه وایي. او که نه لیکي چې د اسلام ستر سیاسي تمدن د دین د خدمت لپاره جوړ شوی دی. اسلامي حاکمان یعنی چارواکي مکلف دی چې د اسلامي دین او شریعت ساتنه وکړي او د دوی د دنیوي امور د اسلام د سپیڅلي شریعت په چوکاټ کې اداره او رهبري کړي، نه دا چې غوښتنو او خواهشاتو تابع وګرځوي او هر څه چې د حاکم خوښ نه وي هغه بدل او یا یې هم تحریف کړي.
یو جهان مننه د دې ګټورې لیکنې، خو مهرباني وکړي او خپل نوم ورسره لیکي. عبیدی صاحب، ډاکټر ذبیح الله اقبال صاحب دا ځل د پسرلي د پیلېدو په مناسبت د فلسفي شاعر غنی خان یو ډیر په زړه پورې غزل انتخاب کړی او پر مونږ یې لورولې دی. نو غواړم چې له ملګرو سره یې شریک کړم. وایي چې راشه چې وچ ګلونه سره شي سور بهار راشي، راشه چې وچ ګلونه سره شي سور بهار راشي، لکه نسیم د زړګي باغ ته نوم د یار راشي، او نوې سپرلی د چار چاپېره سرې کوکې خاندي، سپېره نصیبه وایا ستا به کله وار راشي، او دنیا د واړه ستا د یو وړوکي نظر په ارمان، دنیا د واړه ستا د یو وړوکي نظر ارماني، سترګې راواړه وچې سترګو له خمار راشي، لکه د للمې فصل ستا د ارمان تندې وسوم، ستا په فراق کې مې سرو شونډو له انګار راشي، پسوي زړه مې د مستې خبرې داسې لګي، پسوي زړه مې د مستې خبرې داسې لګي، لکه د مړي په کور سره ډولې شړنګار راشي. او د خپل نصیب د خپل جهان مرور دی غني، د جانان نوم ورته لږ واخله چې پلار راشي.
ښکلی شعرونه مو رسولی دي، ستاسو هم مننه مجید صاحب چې دا شعر مو په ډیر شانداز سره وویل.
مهرباني.
او د ډاکټر صاحب څخه هم مننه کوو، ډیر ښکلی شعر و. بیا به هم د داسې ښه ښکلي شعرونو نظرونو او لیکونو په تمه یو. زه وم مجید صاحب، اوس به هم وخت سوی د اختر پاکله شعرونه لیدلی وو، هغه مې لاس ته را نغلل.
دا دی کنه؟ دا دی، دا دی ما سره دی. ورګه دا پروګرام لږ وخت پاتې دی، نو زه خو یم عبیدی صاحب چې دا واخله او په خپل او په خپل خو غوازی و نه پرو وای، خیر خ په سوري وای. ها او
ش مننه. وای خفه زړه مې کړه خوشحال اختر تراسه، د سیالانو سرخ سیال اختر تا
اختر ترا شکنا،
لیونی زړه می پتا پسی خوجیږي، نور مخلا او بال اختر ترا
راشه یرا،
بلا تاب څه اختر وی ګرانه یارا،
بلا تاب څه اختر وی ګرانه یارا،
هم وی احتمال اختر ترا
خام خراشه،
پزړه بلی می تمنی دی دی وکړه. شه وای پزړه پزړه بلی می د منی
د ډیوې کړه،
د ډیوې کړه در سره نکړم جنجال اختر تراسه،
خامخا چې ورشي
سلګي وای یار هیر در نه نسی، ما تراوړه شایسته شال اختر تراسه،
اختر تراشه. نو ګور ملګریا، هم چې اختر ته خامخا کلی تلاړ شه، او هم چې درنه خایسته شال ګورې هیر نشي. نو د اختر په حق له د خپلو شعرونو دا شعرونه زمون ګران ملګری اکبر علی صاحب د پېښور له حیات آباد نه را لېږلي وو. مونږ هم تاسو ټولو ته او مونږ هم ټولو ملګرو ته د راتلونکي کوچني اختر مبارکي وایو، او له متعال خدای نه غواړو چې زمونږ ټولو روژې عبادتونه لمونځونه او ختمونه په خپلې لوی درګاه کې قبول کړي انشاءالله.
آمین ثم آمین. په دې ښکلي دعا سره یو د مکو کجو د شخصو پیغامونو په لور زموږ د پیغامونو به سم دستي شروع
کوو. یاره یو د م بو کو خیر دی، یو د م بو کو بیا برا شو غږیزو پیغامونو ته. یو ځل بیا درته هرکلی وایو ګرانو قدرمنو ملګرو، هیله ده چې روغ رمټ به یې. غږیزو پیغامونو طرف ته راځو. ډاکټر محمد رحیم دورانی صاحب د قدس د نړیوالې ورځې په هکله ډیر ښه پیغام راستولی دی، نو راځئ چې غوږ شو ورته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د تهران ریډیو ټولو چلوونکو او ټولو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. د روژې د میاشتې صفت سره او ته مبارکي ویم. د روژې د مبارکې میاشتې اخیری جمعه سمون لري یوم القدس سره، یعنی د قدس ورځې سره. د هغه ورځ ده چې امام خمینی رحمت الله علیه اعلان کړی ده چې د روژې اخیری جمعه به د قدس ورځ وي، یعنی د قدس د مرستې دپاره او د اسرائیلو په خلاف د احتجاج دپاره به ټول خلک راوځي او د هغوی په خلاف به لاروژون کوي، او دنیا ته به دا ښیي چې مونږ د اسرائیلو دشمنان او د فلسطین ملګري او د غزې ملګري چې څوک د قدس د آزادۍ لپاره جنګیږي او هلې ځلې کوي. په دې لټ کې دوه خبرې دي. یو خبره دا چې زموږ ځینې مسلمانان دا وایي چې یاره مونږ خو غزې ته جهاد له نشو تللی او جنگ له نشو تللی، نو که هغه ځای ته جهاد او جنگ لانه شتلی نه په خپل کلي کې په خپل شهر کې دومره خو کوی شي چې په دغه جلوسونو کې شرکت وکې او خپل د زړه احساسات هغه څرګند کې، او مسلمان په کار دی مسلمان سره ودرېږي او د دشمن په خلاف ودرېږي، د اسرائیلو په خلاف ودرېږي او نارې ولګي. دا کار خو آسان دی، دا خو کوی شي، نه حتماً باید په دغه ورځې په جلوسونو کې شرکت وکړي. او دویمه دا چې کم شیزونه مرسته کوي د قدس دشمنانو سره، ایلو سره مرسته کیږي، دا غي نزانو ساتو کا غدغي کارخانه دي او کدغي نورې کپنې دي او ورس دي چې هر یو شی غي سره مرسته ثابتې دي شي، په پکار د غي نزانو ساتو دغي ملاتړ او مرسته ونکو. ټول مسلمانانو ته پکار دي چې په هاري طریقې دکی ملاتړ نه لاس واخلي، او حتی دغي د ملګرو نوم ځانو ساتي. ځنې مسلمانان دي په نوم خو دغی ملګری دی، او په کار دغی د ملګرو هم په کار د ملګرتیا و نشي چې خپل حقیقت و ته سرګند شي. د یو څو شعرونه ما لیکلي د تاسو ته وړاندې کوم. وایي: اسرائیل سره تعلق چې برابر شي نو سرګند معجزې به د ډالر شي، له سعود او له یهود چې د پام ووړي مسلمان و مسلمان سره ټکر شي. د ریال زور سلفیانو ته معلوم دی، وهابیانو باندې ځکه تیسا سر شي، او په هر خار کې به کافر کافر نارې شي، ساده مفتی او اوس به تکړه خر شي. ګوره، اسلام مونږ ته وایي چې رحما او بینهم اشداء علی الکفار، لکه دا آیت داسې دی چې بسم الله الرحمن الرحیم محمد رسول الله والذین معه اشداء رحما او بینهم اشداء علی الکفار، یعنی کم کسان چې پیغمبر سره دی په خپلو کې یو بل سره مهربان دي او په کفارو باندې شدید دي. خو مونږ ګورو چې دلته دي مسلمانان په خپلو کې ټوټې ټوټې کوي، د مسلمانانو په خلاف تیز تیز تکرارونه کوي، خصوصا دغه وهابیان چې کم دي، او بل طرف ته اسرائیل سره ملګری دي، یعنی د دوی په خلاف هیڅ سم نه وایي. نو دا بالکل د قرآن پوټه لګیا دی، او کم سړی چې د قرآن په اورټه لګیا وي دغه مفتی نه خرخه دی. نو ځکه دې شعر کې ما دا ویلي دي چې په هر خار کې به کافر کافر ناری شي، او که ساده مفتی و اوس په تکړه خر شي، او دا شیعه سنی به خپلو کې په جنگ کړي، سعود یهود به خپلو کې اختر شي، او ځنې پوه دي دین یې خرڅ کړ په ډالرو، ناپوهه کې څوک په شانتې د ډنګر شي، یعنی هم ناپوه دي او هم په غلط روان دي. او اے رحیم حقیقی مومن هغه د چ کردار په مثال د پیغمبر شي. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ارحم الراحمین او ندا چې تاسو خپل کې مسلمانانو جنگ ډیر ډیر مننه.
ش کور ودان د ډاکټر صاحب دی ډیر ش پیغام دی زمر سره شریک کړي او الله تعالی دې تاسو ته اجر او ثواب درکړي.
امين.
مجید صاحب ژغیس پیغامونه خو پات دی لیکن وخت مو په ختمېدو دی او د سې ش پرګړی کیږي چې ته یې کنندمو حمید صاحب لاس شوري چې بالا برنامه
خا او کنه نو دا پروګرام را نوګت شو اختر مخه ده کنه مونږ لیم خوند را کړو شعرونه موبایل نو زه خو هم په دې ځای به پریږدو بل پروګرام ته انشاء الله او په همدې ځای به د ملګرو نه اجازه واخلو.
دا خدای پامان.
رمضان رمضان يا شهر الغفران رمضان رمضان يا شهر الغفران يا شهر
روجا
دا خدای ملمستیا
يا من قد أسرف أوتاه قد أقبل شهر الله
گرانو قدرمنو روژتیانو په دې هیله چې روغ جوړ به یاست. دا د زال اسقر عبیدی او زما ملګری
زیب شاهین
استاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو چې روژه د خدای ملمسیا نومې لړۍ یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو او له مینې او خلوص نه ډک سلامونه هم تاسو ته وړاندې کړو. امید دی چې د پروګرام د اورېدو فرصت به ولرئ.
د رمضان مبارک میاشت په خپل ټولو برکتونو خپلو سره په ختمه دوده خود هغه خوشبویانې با زمونږ د جون په فضا کې باقی پاتې وي. هغه کسان چې په دې میاشت کې د خدای پاک د بندګۍ خوږ خوند وسک او په دې کې کامیاب شول چې خپل دندې ترسره کړي خوشاله دي. په عین حال کې هغه کسان چې دغه نورانی شپې ضایع کړي غمجن دي. یا چې د روژې د مبارک میاشتې پښتون سره په دې پوه شو چې په ژوند کې د داسې ساعتونو ورځو او شپو شتون ته څومره حاجت من یو. ورځې د خدای پاک له اطاعت سره اخل شوي او شپې له مهربان پروردګار سره د راز و نیاز له خوشبویه
یوه هغه څیزه چې نن سبا زیاتره انسانان یې په خپل ژوند کې خالي ځای محسوسوي شادي، خوشحالي او خوشبختي ده. نن سبا لویدیځو تمدنونو د لوبو او مشغولتیاو زیاتې وسیلې د انسانانو په اختیار کې ورکړې دي او په موږ کې زیاتره کسان له مخکې نه زیات هره ورځ د دغو وسایلو استعمال ته مخه کوو. خو له دغو هر سبا وجوده هر ورځ د ډپریشن او چټي احساساتو اندازه مخ په زیاتېدو دی. کېدای سي وویل سو چې د لویدیځ تمدن له شور، غوغا، شاد او خوشحاله ظاهر لري خو باطن یې له جمود، سستۍ، سوړوالي او ډپریشن څخه ډک دی. په اسلام کې هغه څه چې د مؤمنانو د زړونو د اطمینان او د روح د آرامش سبب ګرځي د خدای پاک یاد دی. خدای پاک په قرآن مجید کې فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب، یعنی آگاه وسه چې زړونه د خدای په یاد سره آرامش مومي. د خدای پیاد سره د دوغو آرام مندونکو زړونو خوشحالی د خدای پاک له بندګۍ او د هغه د مخلوق له خدمت نه بغیر څه نه دي. د اسلام د مبین دین د بزرګانو له نظره د مؤمنینو د زړونو د خوشحالۍ یوه لاره صدقه ورکول دي. صدقه په ژوند کې د زیاتو برکتونو د نازلېدو سبب ده او له دوغو څخه یو برکته د خوشحاله ژوند کولو نعمت دی.
په اسلام کې دوه ډوله صدقه مقرر شوې ده، یو ډول واجب صدقات دي لکه زکات او نور دغه شان صدقې. زکات په کار دی په فرض وخت کې او معلومې اندازې سره شرعي حاکم ته ادا کړی شي چې په هغو خاصو کارونو کې چې دین ټاکلی دي خرچ شي، خو د مستحبو صدقاتو اندازه وخت او ځای مو خپل ټاکو. د اسلام قدرمند پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم حضرت امام علی علیہ السلام ته چې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم خپل ځان دې سپارښتنه کړې ده چې د صدقې په ورکولو کې هر څومره چې کولی شي کوشش وکړه، که حتی د خلکو په نظر کې اسراف هم وي، او مطمئن اوسه چې د صدقې په ورکړه کې زیاتوالی کوم اسراف نه دی. خدای پاک فرمایي هیڅ چیز نشته مگر دا چې د اخیستلو لپاره مې ورباندې یو کس ګمارلی دی، بې له صدقې چې هغه په خپل لاس له بنده خلم. د خدای ګران رسول صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي هم هغه ډول چې تاسو د اس یا اوخ د بچی پالنه کوئ، خدای پاک هم د هغې یوې دانې خورما یا د ډوډۍ د یوې نوړۍ چې مو صدقه ورکړی وي پالنه کوي تر دې چې د احد د غر په اندازه شي.
په دې دنیا کې د مؤمنینو د زړونو له خوشحالۍ او په رزق او روزۍ کې له زیاتوالي او برکت نه علاوه د قیامت په ورځ چې ټوله ځمکه په اور تامبه وي، صدقات به د مؤمن په سر سیوري وغوړوي او هغه به د هغې ورځې له سختۍ څخه په امان کې وساتي. د خدای د ګران رسول صلی الله علیه وسلم د وینا له مخې په هر مسلمان فرض دی چې هر ورځ دې صدقه ورکوي، او صدقه ورکول یوازې چاته د مال بخشش نه دی، بلکې د خلکو له لارې د زیانمنو سیزونو لرې کول، داسې کس ته لاره ښودل چې لاره ورڅخه ورکوي، د بیمار پوښتنې ته ورتګ، امر بالمعروف او نهی عن المنکر، او حتی نورو ته د سلام ځواب ورکول د صدقې نمونې دي. او البته تر ټولو غوره صدقه دا ده چې د روژې په مبارکه میاشته یا د جمعې په ورځ ورکول سي، نو ځکه اسلام د مؤمنینو مخې ته د خوشحاله ژوند کولو لپاره زیاتې او مختلفې طریقې خلاصې کړې دي. داسې خوشحالي چې حتی په مادي دنیا پورې هم محدوده نه ده، او په آخرت کې هم به زموږ سره مله وي. اسلامي تمدن د لویدیځ د مادي تمدن په پوټه ساده ظاهر او لکه کړتیاو پاک دی، خو باطن یې شاد، خوشحاله او تر و تازه دی. خدای دې وکړي چې ډېر ژر د دغه غني او وده ورکوونکی تمدن د مخ په زیاتېدو غوړېدنې کتونکي وسو، او خدای دې وکړي چې موږ هم د دغه تمدن په پراختیا کې رول ولوبوو.
د روژې په مبارک میاشت کې د خوړو له صحیح طریقې سره د اړوندو ټکو د بحث په دوام کې په تیر پروګرام کې د هغو خوراکونو په اړه چې پکار دی په پښمنۍ کې وخوړل شي له تاسو سره وغږېدو. په دې پروګرام کې د پښمنۍ د خوړو لپاره روغتیایي او طبي سپارښتنې ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو. پښمنۍ ته نوې خېدل بشپړه تېروتنه ده، او په اوږده موده کې د روژتیانو د کمزورۍ او بې حالۍ سبب کیږي، نو ځکه پکار دی د پښمنۍ خوړو هیڅکله پرې نږدئ، ځکه چې د پښمنۍ نه خوړل د بدن کمزورۍ او عضلاتو د تحلیل سبب کیږي. پښمنه پکار دی د غرمې د ډوډۍ پشان اوخړې شي. همدارنګ پکار دی داسې وي چې د تند احساس لږ تر لږه اندازې ته ورسول شي. هغه خوراکونه چې اوبه جذبوي لکه مکارونی د دیګ په بیخ کې ورید شوی خوراک او آش یعنی د مختلفو ساګونو جوړ شوی یو ډول خوراک تند پیدا کوي. د سلادو او هندوانې استفاده تر یو زیات حده د تند مخه نیسي.
د دې لپاره چې د روژه‌دارۍ په دوران کې لږه تند ولري، غوره ده چې د پښلمې د خوراک په پروګرام کې د کوکو، تور بانجانو، سوسیس او کالباس، کیچپ، وږی او پیاز پشان خوراکونو او همدارنګه لزیاتو غوړو او زیاته مالګینو خوراکونو چې د روژه‌دارۍ په دوران کې د تند د زیاتېدو سبب ګرځي ډډه وکړي. ډوډۍ او کم مالګه لرونکي پنیر له اومو شنو سبزیو یا غوزانو یا یو ګلاس شیدو سره استعمال د پښلمۍ یو ډیر ښه خوراک ګڼل کیږي، ځکه چې له سپک حجم نه علاوه زیات طاقت لري. د پښلمۍ خواړه شته ده چې مختلف خوراکي مواد ولري. دا ټکي د ځوانانو لپاره زیات اهمیت لري او په کار دی د قند او چینو او پروتین لرونکو او له انرژي ډکو خوراکونو څخه استفاده وشي. کوشش وکړئ په اوبو کې پاخه سوي او خورا لرونکي او کم مالګه لرونکي پخلی استعمال کړئ. د پښلمی په وخت د جلبیو یعنی جلبیو او مټایانو په شان خوږو خوړل د شو د روژه‌دارۍ په دوران کې د وینې د شوګر د ژر غورځېدو او د لوږې د احساس سبب کوي. کوشش وکړئ چې د روژه په مبارکه میاشت کې اوبه، رس او اوبه لرونکي میوې او سبزیجات زیات استعمال کړئ چې د ورځې په دوران کې له لوږې سره مخامخ نسی.
دا خبره هیر نکړی چې د پښمنی په وخت زیات خوراک خوړل نه یوازې د روژې په وروستیو ساعتونو کې د لوږې د احساس مخه نه نیسي، بلکې له پښمنی وروسته په ړومبنیو ساعتونو کې د انسان په معده او د هاضمې په سیستم باندې زیات دباو راوړل کېږي چې د هاضمې د خرابېدو، د خېټې د درد او د معدې د ګیس په شان علامتونو د څرګندېدو سبب کېږي. د میدې له سوځېدو او د تراوو اوبو راتللو څخه د مخنیوي لپاره د ډوډۍ له خوړلو نه پس اوبه وسخئ او له خوړو نه بې له سزنډه وروسته اود کېدو نه ډډه وکړئ. د پښمنی له خوړلو وروسته خدا ده چې د تندې او د خولې د اوچېدو د کمیدو لپاره د غاښونو د برش وهلو په وخت ډیر کم ټوت پیست استعمال کړئ.
د پښلمی په وخت د کوکو سبزی د مختلفو ساګونو ترکیب دی. د لوګانو او ساګونو کیټلس او د چپلی کبابو، شامی کبابو، وریت چرګوټی او کبانو په شان غوښو خوړلو ډډه وکړئ.
د خدای د لارې سالکان د روژې مبارکه میاشت د خپل کال شروع ګرځوي او په دې میاشت کې د خپلو عملونو حساب کتاب هم په ډیر زیرتیا سره کوي او د دې کار په خاطر د ځان لپاره د یو درون پروګرام تابعیا کوي او ورباندې عمل کوي چې د دې میاشتې د خدای د میلمستیا له میاشتې د اسمان د ورونو او د الهي مغفرت او رحمت د ورونو د خلاصې دو د میاشتې له نورانی شیبونه زیاته استفاده وکړي. د هر زمانه د متقی عالمانو لسیرت پیروي زیاتی ګټه لري. له دغه څخه یو ګټه دا ده چې د وخت په تیریدو او د انسان د ژوند په طریقه کې په بدلون سره نویو مسائل رامنځته کیږي چې د هغو عالمانو رد عمل چې د خدای پاک د لارې سالکان او عارفان دي، د هغو بندگانو لپاره چې د الهي نزدېکت په لار تک کول غواړي لار خلاصونکي دي.
جلیل القدر دینی عالم مرزا محمد جعفر انصاری چې د شیخ مرتضی انصاری له خپلوانانو د خوزستان سیمې له نامتو مراجعو څخه او د قرآن مجید حافظ وو، دغه په باره کې لیکل سوي دي چې د خپلو هغو درسی و غیره مشغولتی او باوجود هیڅ کله هغه عبادتونه چې د بلوغت له عمره ورباندې بوخت وو هیڅ کله پرې نه شودل. هغه به د ورځې شپې له نوافلو د قرآن مجید د یوې پارې له تلاوت او د حضرت جعفر تیار نوم یې وژد لمونځ نه علاوه هر ورځ په ولاړې زیارت جامع او زیارت عاشورا لوستل، او د عبادت په وخت به یې خاصه توجه کوله. حافظه یې ډېره عجیبه وه. قرآن مجید له منځنه پس دعاګانې او اعمال د هرې میاشتې او هرې ورځې او شپې او د روژې د مبارکې میاشتې ټولې دعاګانې او اعمال یې یاد وو، او د روژې په مبارکه میاشت کې به تل په عبادت بوخت وو. لپاک ربا غواړو چې د دې مبارکې میاشتې په دغو ښکلو او روحاني شیبو کې زموږ سره دیني بزرګانو په پیروي کې مرسته وکړي.
عزتمنو دوستانو، د دې پروګرام وخت په همدې ځای ختمیږي، نو له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری. Thank you.